د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې زرب د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د امریکا د دفاع نوی وزیر په کوویډ کې د امریکایي قومندانانو سره کتل دي. او د امریکا او کاناډا په دوه لویو بازارونو یا مالونو کې د الشباب د حملو د ګواښونو له امله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د خوست په ولایت کې د وزیرستان مهاجرو مظاهره کړې ده او د نړیوالو نه غوښتي دي چې مرستې په دې باندې په منظم ډول وویشي. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې زه زیبا خادم او حسیب الکوزیه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې نن د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرې کولې، ویل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله وویل چې د سولې خبرې د افغانستان د خلکو د خیر په خاطر پر مخ بیول کېږي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دا د خلکو هیله ده چې پوه سي چې د سولې خبرې د کوم ځای څخه پیلېږي او کوم ځای ته رسېږي، او د افغانستان اکثریت خلک باعزته او تلپاتې سوله غواړي. د ملي وحدت د حکومت اجرایه مشر وایي دا ډاډ هم خلکو ته ورکوي چې د سولې په خبرو کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو حقونه ساتل کېږي، ځکه دا لاسته راوړنې د ډیرو قربانیو نتیجه ده او هیڅوک پرې د معاملې قصد نه لري. ښاغلی عبدالله کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر ته هم اشاره وکړه. بیا ویل دا چې پاکستان د افغانستان دښمنانو ته د خپل دښمن په سترګه ګوري، دوی یې هرکلی کوي.
طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي لکه څنګه چې په خوا نظامی او سیاسي الیزلې کړي دي په راتلونکي کې به یې هم وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره اړیکې، سفرونه، ملاقاتونه، په نړیوالو کانفرنسونو کې د اسلامي امارت ګډون او د قطر په پایتخت کې د سیاسي دفتر پرانستل چې د سولې د مخالفو جهتونو له لوري مخالفت هم وشو، د دې لپاره یو ښکاره دلیل دی. خو له کابل سره د خبرو په حق له رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي، د رپورټونو په اساس د دغو مطبوعاتو خپل تحلیلونه بللي دي او وایي چې دوی نشي تاییدولی.
د لوګر د ولایت د امنیه کمانډان عبدالحکیم اسحاق هغه خبري رپورټونه رد کړل چې وایي د داعش ډله په دغه ولایت کې د خلکو په کورونو حمله کوي. اسحاق سید امریکا ژغته ویلي دي چې په دغه ولایت کې داعش وجود نه لري. نوموړي زیاته کړه د معلوماتو په اساس طالبانو هم پریکړه کړې ده چې داعش دغه ولایت ته پرېنږدي، خو وایي چې یو یا دوه ګروپ سته چې د شپې د خوا د خلکو په کورونو حمله کوي، سره زر او نور قیمتي شیان ځینې وړي او په عین وخت کې تلویزیونونه ټوټه ټوټه کوي. اسحاق سید داسې ویل:
دایش خونه خوی تو غلو کنه خمانی پیدا سوی دی در طور خلی بسر که دیش پی خلو کنه تو بزید دیش ماتی و تریویزی ماتی در زیوراتی اخی غلایی که هم در دو زیارت چی دی در علی بابا یو در خوش اسماعیل کنه ما بندی بدیو که او در چه ورگی تریویزی بسکی سوی دی و ویلی دی چی دلتا باید چو پلان نسی در خلق در خلق دیر تازار دی و دیر خطرناک خلق دی خلق دیر تازار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د هالیوډ د 2015 کال د غوره فلمونو د آسکر جایزه برډمن فلم ګټلې ده. په دې باره کې په بل خبرونه کې پوره رپورټ لرو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو.
د امریکا د دفاع نوی وزیر کارشر اشتن نن د دوشنبه په ورځ په کویټ کې د لوړ رتبه امریکایي قومندانانو او ډیپلوماټانو سره د داعش په ضد د جنگ لپاره د امریکا په کوششونو غږیږي. کارتر د افغانستان نه د کویت ښار ته ولاړ چې هلته د امریکا په پوځي اډې عرف جان کې د غونډې مشري وکړي. د امریکا په پوځي صاحب منصبانو علاوه په دې غونډې کې د اردن او په منځني ختیځ کې د نورو ځایونو نه د امریکا سفیران هم ګډون کوي. چارواکي وایي توقعونه کیږي چې په دې غونډه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ نوې ستراتیژي جوړ شي، خو کارتر ته به دا فرصت برابر شي چې په هغو کوششونو باندې خپو او خبر شي چې دغه ګروپ د ماتولو لپاره روان دي. پرون د یکشنبه په ورځ کارتر د افغانستان جنوبي سیمې ته ولاړ چې په هغو پلانونو باندې غور وکړي چې په دوه آینده کلونو کې د هغه ملک نه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره جوړ شوی دی. ښاغلي کارتر په قندهار کې د امریکا په اړه کې د افغانستان قواوو ته د ائتلاف د روزنې او مشورې په باره کې معلومات ورکړل.
نن دویمه ورځ ده چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ایران په اټومي پروګرام رغیږي. په جنیو کې د دغو ډیپلوماتانو سره په غونډه کې د ایران د اټومي چارو رئیس علی اکبر سالی او د امریکا د انرژي وزیر هم موجود و. امریکایي او ایراني ډیپلوماتان د جمعې د ورځې رئیسې کوشش کوي چې هغه تخنیکي جنجالونه حل کړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو بشپړې موافقې ته د رسیدو په مخ کې پراته دي. دواړو خواوو د مارچ تر 23 پورې موافقې ته وخت ایښی دی چې د جولای په اوله نیټه نهایي موافقه وسی او دا ډاډ حاصل شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، نو په بدل کې به په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لیرې کړل شي.
په دوه لویو مالونو یا بازارونو کې چې یو په امریکا کې دی او بل په کاناډا کې، د الشباب د وسلواله ډلې د تروریستي ګواښ نه وروسته د امنیت د ټینګېدو لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي. د امریکا د مینیسوټا یا د کاناډا د ایډمنټن مارکیټونو اعلامیه خبرې کړې دي. وایي د القاعده د ملګري ډلې الشباب د ویډیو د خپرولو نه وروسته دغه امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه ویډیو کې الشباب په خلکو غږ کوي چې په غربي بازارونو او مالونو باندې حمله وکړي. د تروریستي حمله په دې غوښونو کې په خاصه توګه د امریکا د بازار په شمول د کاناډا، برتانیې او په امریکا کې د مغازو او بازارونو ذکر شوی دی. په سومالیا کې ډیره د الشباب ډلې د هغې حمله مسولیت په غاړه اخیستې ده چې په 2014 کال کې د سپتمبر په میاشت کې د کینیا په مرکز نایروبي کې د ویست گیټ په نوم شاپینګ مال یا مارکیټ کې وشوه او اووش پېته کسه پکې ووژل شول.
د یوکرين پوځ وایي د دغه ملک په ختیځ کې د جنگ د مقدمو جبهو نه ځکه درنې وسلې نسي ایستلی چې د روسیې طرفدارو یخینو لا هم حملې نه دي بندي کړي. د اوربند موافقې په اساس باید درنې وسلې د جبهو څخه وایستل شي. د یوکرين پوځي چارواکو نن وویل چې د حملو د ادامې په صورت کې د دغو وسلو د ایستلو خبرې نسي کېدلی. پرون د یکشنبه په ورځ دواړو خواوو موافقه وکړه چې درنې وسلې د جنگ د لیکو څخه لیرې کړي او دا د سولې د پلان د عمل کېدو لپاره چې څو ځلې ترې سرغړونې سوي دي یوه ښه علامه ده. د مطبوعاتي رپورټونو له قراره دغه چارواکو همدغه شان ویلي دي چې یقینا موافقه وکړه چې په دوو اونیو کې به ټولې وسلې باسي.
په بنگلادیش کې د سمندري چارو مسولینو ویلي دي چې د یوې بنگلادیشي کشتۍ د ټکر لامل د مړو شمیر نن د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 9 کسانو ته ورسېده. پرون د یکشنبه په ورځ د پایتخت ډاکې نه شاوخوا 30 کیلومتره لرې شمال ختیځ خواته یوې مسافرونکې کشتۍ د یوې لوی باروړونکې کشتۍ سره ټکر وکړ او د پادما په سیند کې ډوبه شوه. د دې پیښې نه وروسته سمدستي 350 تنه وژغورل شول. نن چارواکو د پادما د سیند نه ډوبه شوې کشتۍ راوایستله. دا نه ده معلومه شوې چې اصلا څومره مسافر په دې کشتۍ کې د ډوبېدو وخت کې وو، خو تخمین 130 تنه به پکې وو چې په جنوبي اسیا کې د مسافرونکو کشتۍ او شرکتونه معمولا د مسافرو رسمي لیستونه نه ساتي.
یونانی چارواکي په دغه هیواد کې د اقتصادي ریفورم په وړاندیز کې وروستي اصلاحات راولي. دغه وړاندیز مهلت نن د دوشنبه په ورځ دی چې د اروپایي اتحاد پور ورکوونکو ته باید وسپارل شي. د دې وړاندیز په ترڅ کې به د یونان د پور د تادیې مهلت 4 نور هم وغځیږي. د اروپایي اتحاد د مالیه وزیرانو د جمعې په ورځ یونان ته د دوشنبه تر ورځې پورې مهلت ورکوي چې خپل وړاندیزونه دي تیار کړي چې په لړ کې اروپایي پور ورکوونکي د 4 تمدید ته قانی شي. د دغه وړاندیزونو هدف دا دی چې د یونان اقتصاد بیرته پر پښو ودرېږي او حکومتي لګښتونه کم شي چې په بدل کې به یونان د خپل 300 میلیارد ډالرو پور د تادیه کولو لپاره 4 نور وخت ترلاسه کړي. دغه پور د تادیه وخت روانونی پوره کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د هسپانیې د سنا د جرګې نه غوښتي دي چې هغه دوه پیشنهاد شوی قانوني لایحې تصویب نکړي چې وایي د انسانانو بنیادي حقوقو او ازادیو ته ګواښونه پیښوي. دغه پنځو کارپوهانو نن یوه بیانیه خبره کړې ده چې د عامه امنیت د قانون او د جزایي مقرراتو په باره کې اندېښنه ښودلې ده او په هسپانیې باندې غږ کړی دی چې داسې اقداماتو کې چې بنیادي حقوق او عامه ازادۍ تضمین شي.
او په شمالي کوریا کې د سیاحت شرکتونه وایي چې دغه هوا چارواکو په پیونګیان کې د وی ځغستا په کلنۍ سیالۍ کې د نړیوالو ګډونوالو مخنیوي کړی دی ځکه ویره لري چې د ایبولا وایرس د ځان سره دغه هوا ته ورنوړي. په شمالي کوریا کې تر اوسه پورې د ایبولا یو پیښه هم نه درامنځته شوې. دغه هوا په اکتوبر کې خپل سرحدات د سیلانیانو پر مخ وتړل او پر بهرنیانو باندې چې په دې هوا کې د خیریه مؤسسو او سفارتخانو د پاره کار کوي سخت بندیز زونه ولګول. په بیجینګ کې میش د کوریو په نامه د سیاحت د کمپنی مشر نیک بورنر خبري سرچینو ته وویل چې د شمالي کوریا له خوانند د دوشنبه پورز دغه خبره ورته وسول.
پولیسو په مالدیوز کې د ملک په خوانی جمهور رئیس د محکمې د امن روسه له دې کبله محاکمې ته کش کړی دی چې درې کاله مخکې د یو مجرب قاضي د گرفتارۍ امر کړی وو. او د نیپال چارواکي وایي چې د ایورست غره ته د غره ختونکو د خوندیتوب شرایط ډیر ښه کړی دي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشرې کی. د رپورټونو نه مخکې به وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه خبرونه دي. د فلم قصې هم شته خو هغه به په بل پروګرام کې واوري. مګر اوس به وګورو چې سپورت کې څه نوې قصې دي، خصوصا کرکټ کې. ابو جان،
خصوصا ذکر دی چې نن سبا ورځ کرکټ دی. د کرکټ نړیوال جام چې شروع شو د 14 فبراير نه دغه دی. موږ نن خبرې کوو د رښتون فروری 15 لوبې تقریبا شوې دي او ګروپونو کې هر ټیم کوشش کوي چې خپل ځان په اول څلورو کې راولي.
افغانستان څو لوبې کړې؟
افغانستان دوه کړې دي او دوه یې پیلې دي.
ها،
او دا دویمه چې کړې ده د خلکو د بیرل نه ده، خو فقط یو سلګ فرق سره دیونه کړې شو چې وی غټي. او کنن چې موږ مطبوعات ګروپ خصوصا د نیوزیلند او د استرالیا نو د هغوی د سپورتس د پاړو غټ غټ اکثر د افغانستان د لوبغاړو دي.
ها،
د حمید حسن او د شاپور زدران او د محمد نبی ساحل هغه وایي چې د افغانان د دلته راغلي ښکاری د نړیوال جام دوی د پاره جوړ شوی دی چې خلک کې دوی وګوري.
ها،
ډیر موږ د تبصرو کې ګورو چې د کرکټ مسلمان وایي چې موږ د نړیوال جام د افغانستان د ټیم لپاره بیل ګورو. دوی به مخکې یو کنه دي، خو دوی د لوبه، دوی د جذبه، دوی د خاص انداز، دوی د ښکلا، حتی چې یو لوبغاړی احمد حسن هغه په دې سر باندې د افغانستان د بیرغ تړي او د خپل مخ باندې دې خوا یو تور تور نشان هم لګی. مشهور فلمی هیرو اکټر او تاسو یاد دی رامبو، دا هغه غونډه اکټ وای دی کوي. دا ورته یو لوبغاړی اوس په میدان کې نو د سیو ملاقات ورسره وویل خپل وی خو چې دومره خوشاله مچ د خوشاله ملاقات هم کنه هغه ملاقات په دنیا یاد کړ. به شاپور زدران د سریلانکا یو لوبغاړی ته توپ داغه دا بیٹ چلاس کې درګه نیول دی هغه مات
کو.
دومره زورور توپ اچول د افغانستان د لوبغاړي د ټول دنیا ته حیرانه شوې ده. نو افغانستان ما سبا نه بل سبا
که په تخنیک لوبا
او تخنیک هم لوبا کې خو په جذبه کې. نو د چهارشنبه چې دلته موږ شپه کې یو بیا د افغانستان کې د پنځمبه سهار کېږي سکاټلند سره د افغانستان لوبا ده. سکاټلند د افغانستان سره په د ټولا کې برابر دی او په د تجربه کې برابر دی. نو ډیر زیات توقع هم ده کې
افغانستان
باید سکاټلند باید یو غټي کوي نه غټي بیا د سفر نیمګړی کې او دا شورت
ګټل
اهمیت هم کمیږي چې تاسو د خپل د سوینه هم اون غټل مشکله بشي. نو وزستی چې کوم لوب نن کیږي د غرب الهند یان د سټانډیز لوب د زموابه سره کیږي. سبا ته بیا ایرلند د عربیا امارات سره مخامخ کیږي. چهارشنبه پورته لکه څنګه چې موږ ویل افغانستان او سکاټلند لوب ده او د سریلانکا او د بنگلاديش لوب ده. او غټ مشکل چې دی هغه د پاکستان کرکټ ټیم سره مخ دی چاغي مسلسل دو لوبي وبل خپل سخت حریف چې هند دغه نه بلل دا هغه باندې خلکو ته په قاضي بیا بل اور چې د ویسټ انډیز نه بلل دا ډیره خراب بلل دا په اول په یو منډه باندې سلور لوبغاړي سوځیدل دا کرکټ په اصطلاح یو غړ شرم خبرې چې یو ټیم سلور لوبغاړي دومره زر زر اوس وځي یو غم د پاکستان غوند تکړه ټیم نن یو خبردار راغلی دی چې دا غوډ ټیم یو مسول منیجر ته وای هغه چې تل دی قمر خانه ته تل دی نو خلکو خپه دي چې موږ ټیم لوب بلل دی لګیا د چکر وای
کله هغه وکړ ته وګړ
غم غلطه وخپل نو دا خبر نه چې کله یو ټیم ماته خوري او سره دا منفي خبر نه مراشي نو خلک زړونه نور مات شي خو د افغانستان د ټیم لوبغاړي میدان کې خزلېږي او روس بهر په مطبوعاتو کې هم دغه خشونه
انې قاسم خده
انې قاسم خده نو څنګه تازه خبر نه راځي او دوم سره شریکو
او ډیره مننه ابن جان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل د سومالیې دهشتګری ډلې الشباب په یو ویډیو کې داسې غوښ کړی دی چې په غرب کې به په لوی لو بازارونو او مغازو باندې حمله وکړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د خلکو نه غوښتي چې هوښیار اوسي. خبريال ویکتور بیتی راپور راکړی دی.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلی چې دوی د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې د ستر مغازي چې مال اف امریکا نومیږي په حق لا یا په نورو مغازو باندې د حمله د پلان په حق لا کوم معلومات نه لري. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جانسن وایي چې د ترګری غواخ یو بل پړاو ته داخل شوې ده. د امریکا د کورنی چار وزارت د غبیان د هغې نه روسته ورکړه دي چې د شنبې په ورځ د سومالی ترګری الشباب ډلې په لوی مارکیټونو د حمله غواخ وکړو. الشباب ډلې په 2013 کال کې په کینیا کې په ویستر مغازي باندې په حمله کې وش پیتتنه وجلیو. د کینیا د غبرد چې 100 ساعته دوام کړو د دغه غبرد په حق له د الشباب یو غړی په خپل یو ویډیو کې دا سویلیو
اټس جست ا هانډفل اف مجاهدین فایټرز کډ برینګ کینیا ټو ا کمپلیټ سټاند سټیل فور نیرلی ویک.
دا خو یو سوتنه مجاهدین دي چې د کینیا په دغه مغازي باندې تیس کړی دی او دوی ټول کینیا په یو څو ورځو کې نړول شي. فکر وکړئ هغه ورځې ته چې مجاهدین په غرب کې سکول شي کچری داسې حمله په امریکا کې وشي نو تاسو به خپل د نتایجو خبر یې. هغه وایي چې داسې یو حمله د امریکا په مینیسوټا ایالت کې په لوی مغازي مال اف امریکا باندې هم تر سره کې دی شي. هغه په دغه ویډیو کې په کینیا باندې د نورو حملو غواخ هم وکړو. د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویل چې دغه نوې ترګری ډلې لکه د اسلامي دولت په شانتي نوري هم ډلې اوس د القاعده په شان د خبری رسنیونه ګټه پورته کوي.
We've got to be vigilant so we ramp up security. There was a call for an attack on
موږ د دې ضرورت لرو چې خيارو سو چې خپل امنیت یقیني کړو. په تیر کې په کاناډا او په لندن کې په مغازو باندې د بریدونو غواخونه شوه. موږ کوشش کوو چې هر هغه ځای چې په هغه باندې د حمله غواخ موجودي هغه ته پوره پوره امنیتي تدابیر ونیسو. خو موږ د خلکو نه هم په دې هلې یو چې هغه د خپل امنیت لپاره خيارو سي او په چار چا پیره نظر وساتي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې د پام وړ شمېر سومالیایان اوسیږي. هغوی وایي چې د دغه ویډیو نه وروسته یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د آشنا رادیو نامو د ازادۍ رادیو اعلان واورید. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو ریدونکو د خوست په ولایت کې د لسګونو وزیرستاني مهاجرو احتجاج کړی دی او د دې احتجاج په لړ کې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو نه غوښتي دي چې په دوی باندې مرستې په منظم ډول وویشي. خبریال ابراهیم رحیمی راپور راکړی دی.
د شمالي وزیرستان د لسګونو کډوال چې نن له غرمې مخکې د احتجاج په توګه راټول شوي وو لا افغان حکومت او نړیوال مرسته کوونکو سازمانونو څخه د لا ډیرو مرستو تر څنګ د مرستو د منظم ویش غوښتنه وکړه. کډوال ادعا کوي چې د مرستو د ویش پر مهال د مرستندویو ادارو له لوري د ګمارل شویو مسؤلینو د غفلت او دغه راز د غیر منظم ویش له امله اړمنو کورنیو ته لازمي مرستې نه رسیږي. یو تن کډوال ګلامیر وایي
او چې کومه دو ځنه خلک ته لارګای کمباله بخوري ورسده شخمیر ولسوالی ته ورسده یو مرکز ته دلا ورسده یو کم ته ورسده درګای غ پوت دای مندزای غ پوت دی والی شرا پوت دو چې کومه دو لاکانه ولسوالی غ پوت دو دا مشتا دا درشه نه نه درسدلی دا غون یو متاثرین یو غریباتای ک خوروی ک ودون وی
د اعتراض په توګه د غوراټول شو یو وزیرستاني کډوالو له افغان دولت او نړیوالو مرستندو یی ادارو څخه او غوښتل چې مرستې دی او منظم ویشل مخه لمړی پر هغه کورنۍ یو ویشي چې تر نورو ډیرې اړمنې دي د کډوالو په وینا ځینو کورنۍ څو ځله مرستې ترلاسه کړي خو زیاتوي ځینو نورو ته بیا هیڅ مرستې نه دي رسیدلې دوه تنه کډوالو امریکا غکتا داسې وویل
دا د میژ درخواست دی چې د میژ و خور و غریب ته شناختیون و ریجنل وساره دي دا د په صحیح معنی باندې چې کومه د مرستې ودی ته ورکړی شي دا ودی ته ورکوي
دل نواز لکان شه درې درې میاشتې وشوې نومینه مو لیکلی دی او چې روسي د نومن لیکل ته بیا تو نوم لیکلی دی او چې ویریشه مرسته وخستل ته بیا چې تو نوم نشته پشه لکه د میژ وتمه میاشت راونه د په خس ولایت شه دوه مرسته ته ملاو دی هغه ورونه ده او زه په خپل به پوته او دا خو میژ لکه شپوره شپه دیار لاش پچ کوم مرسته رغو شپوره شپه دیار شوم شي نر بیا خاتمه
په همدې حال کې موږ غوښتل چې په خوست کې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د مسولینو او د غرض د افغان دولت غبرګون هم واخلو خو له هڅو سره سره مو کوم جواب ترلاسه نه شو کړای مګر د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واهیزي امریکا غږ ته وویل چې د شویستون زبا پر افغان دولت سربیره د کډوالو د نړیوالو مسؤولو ادارو سره شریکه او په ګډه به ورته د هواري والار عمومي هغه وایي
نو په دې اساس باندې موږ د مهاجرینو رئیس د اسماعیل خیل مندوزی ولسوال د یونیچار له مسؤل سره هم خبرې وکړې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د دوی سره غونډه ولرو او دغه ستونزې به په ګډه سره د مهاجرینو د نمائندګانو په شمول په ولایتي شورا کې وڅېړو
هغه مهال چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد پوځي عملیات وکړل خوست او پکتیکا ولایتونو ته تر 2000 ډیرو کډوالو پناه راوړې په پکتیکا کې دغه کډوال په برمل نکا ورګون ولسوالیو کې میشته همدارنګه د خوست د ګربزو د ګلان پر کیمپ سربیره په مرکز سپیرا تنی علي شیر او اسماعیل خیر ولسوالیو کې خواره واره پراته دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال ګل رحیم نیازمند قندوز نه په خپل رالیګلی رپورت کې ویلي دي چې په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې چې تل پکې جګړې روانې ځوانان لزده کړو پاتې دي
د اموسین په غاړه د یو کلی څو تنو سپینګیرو یو دیوال ته ډډه وهلې او کیسې کوي شاوخوا تنکې ځوانانو د چارمغز غټلو لوبه کوله کله چې شور او زوګ زیات کړه او پښنو غنمو کې منډې پیل کړي نو یو تن سپینګیری د ځوانانو د تیټولو هڅه وکړه د دغه سیمې یو تن اوسیدونکی چې له ماخستو ډډه کوله ویلې له هغه وخت چې په کلی کې ناامنی او جګړې پیل شوې تنکی ځوانانې د مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي هغه ویل چې اوس پلرونه له دې ویر لري چې که خپل هغه زامنو ته سخته خبره وکړي چې زلمین شوي نو کور به پرېږدي او د مخالفینو له ډلو سره به یو ځای شي هغه زیاته کړه چې له یوې خوا ورپسې جګړو ژوند ورکړی او له بلې خوا یې ځوانان د ژوند په اجتماعي اړخ کې داسې رالویږي چې د سبا ورځې لپاره پرې حساب نشي کولی تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 14 کالو رسیږي د چارمغز ګټلو لوبه کوي دوی وایي چې ټوله ورځ په دغه لوبو خپل سات تیروي او د دیقانۍ کارونه هم نشته چې مصروف شي
دا سلو بچ څوک دی ځان لار شته څوک نږدې کوم چې ما کولی د لغه مخلو کوم چې پټکو شته غ مخلي چې کوم تاکي ورته خوده لغه شته بلې ویشته نه بیا دوه جره ورکه نور دانه چوړی غو به ورکه
د امام صاحب په دغه کلی کې د ملي پیوستون د پروګرام لارې دوه یا درې کاله په خوای وازی پلچکونه په خښوي خو نور هیڅ ډول سہولتونه نه لري په دغه کلی کې خوانځي نشته نو ځکه زیات شمیر کورنۍ خپل ماشومان د خوانځي د لریوالي لامل خوانځي ته نه لیږي او هغه تنکی ځوانان چې په خوا خوانځي تتل ل تیرو دوه کالو خوانځي پریخي دي د امام صاحب لسوالی اوسیدونکو اسماعیل چې په کلی کې اوسېده خو یو کال په خوای د اولادونو د ښه تعلیم او تربیه په خاطر د امام صاحب لسوالی ته کډه راوړي. په کلو کې د تنکۍ ځوانانو د وسنی حالت په اړه داسې وایي: اوس مهال د امام صاحب ورچی ولسوالیو په ځینو سیمو کې د دولتي قواوو مخالفینو ترمنځ د جګړو له امله یو شمیر کورنۍ د قندوز ښار او امام صاحب ولسوالۍ بازار ته راوتلي دي. دغه کورنۍ چې بې ځایه شوي او جایدادونه یې کلي کې پاتې دي، مجبور دي چې د سیمې له امن کېدو وروسته بیرته کلو ته ستنې شي. هغه کورنۍ چې د اولادونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي په کرایي کورونو کې اوسیږي، خو د اولادونو د ښه راتلونکي لپاره تر خپله وسه هڅه کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د پرله پسې زیږون اغیزې په میندو او د هغوی په کورنۍ څه دي؟ د سه شنبې شپه په 8 بجو د نجیب نوشابه په خپرونه کې په همدې موضوع غږیږو. د استودیو شمیره 0190 00 00. امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه او د تخنیکی مازیره لکبله تاسو نه بخنه غواړم. یو خبر نن دا چې بیگا د هالیوډ 2015 کال د غوره فلمونو د آسکر جایزه د برډمن فلم وګټله. دغه فلم د ښه کیسې او ښه فلم برداري جایزه وګټله. د برډمن د فلم ډایریکټر الهانو اناریتو د غوره ډایریکټر جایزه ګټلې ده. د امریکا غ خبريال کریس خبر ورکړی دی چې د آسکر نور جایزې هغه فلمونو ته ورکړ شوې دي چې د ټولنیزو مسایلو او ناروغیو په باب جوړ شوې دي. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله چې نن د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې خبري کولې، ویل ټاکل شوی دی چې په نږدې ورځو کې د سولې خبري پیل شي. خاغلی عبدالله ویل چې د سولې خبري د افغانستان د خلکو د خیر په خاطر پر مخ بیول کیږي، او دوی ویل خپل وطنوالو ته ډاډ ورکوي چې د سولې مذاکرات د افغانستان د خیر او صلاح په خاطر د افغانستان د ملي منافع او ګټو په نظر کې نیولو لپاره پر مخ بیول کیږي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي لکه څنګه چې په خواله نظامی او سیاسي لارو الیزلې کړي دي، راتلونکو کې به هم الوزاله ته ادامه ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره اړیکې، سفرونه، ملاقاتونه، په نړیوالو کانفرنسونو کې د اسلامي امارت ګډون او په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستل د سولې د مخالفو جهتونو له لوري چې ورسره مخالفت شوی دی، د دې لپاره یو ښکاره دلیل دی. د لوګر د ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزی هغه خبری رپورټونه رد کړي دي چې وایي داعش په دغه ولایت کې د خلکو په کورونو باندې حمله کړې دي. د امریکا د دفاع نوی وزیر آشتن کارتر باندې د دوشنبه په ورځ په کوویر کې د لوړ رتبه امریکایي قمندانانو او ډیپلوماټانو سره د داعش په ضد د جنگ لپاره د امریکا په کوششونو باندې وغږیږي. نن دویم ورځ چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ایران په اټومي پروګرام باندې غږیږي. په جنوا کې د دغو ډیپلوماټانو سره په غونډه کې د ایران د اټومي چارو رئیس علی اکبر صالحی او د امریکا د انرژي وزیر هم شامل وو. په دوه لویو بازارونو یا مارکیټونو کې چې یو په امریکا کې دی او بل په کاناډا کې، د الشباب د وسلوالې تروریستي ډلې د ګواښونو وروسته د امنیت د ټینګېدو لپاره کلک تدابیر نیول شوې دي. او د اوکراین پوز ویلي دي چې د ملک په ختیځ کې د جنگ د مقدمو جبهو نه ځکه درنې وسلې نشي ایستلې چې د روسیې طرفدارو یاغیانو لا هم حملې نه دي بندې کړي. د اوربند موافقې په اساس باید درنې وسلې له جبهو نه وایستل شي. امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د بنیادمانو قاچاق زیات شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه قاچاق د زیاتېدو عوامل به څه وي؟ د خبرو اترو یا گفتو شنود نن ماښام په پروګرام کې په همدې مسلې د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانان او شابه آشنا او حفیظ آصفی دی. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.